د ژوند رنگونه د ژوند رنگونه پروگرام ته خرغلست لخوست بدخشان او نور ولایتونو څخه پورسته یو کې د سیلابونو لکابل خلکو ته د پراخو زیانونو د اوختو خبرونه را رسیدلې دي. په خوست کې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو ازادي راډیو ته ویل د دې بارانونو او سیلابونو لکابل په سپیرې ولسوالۍ کې د یو کور چت را پریوتی چې په نتیجه کې یو تن مړ او دوه ماشومان ټپیان شوي دي. همداراز درې کسان د نادرشاه کوټ ولسوالۍ ځایی اوسیدونکو د سیلابونو له اوبو را ایستلی چې د دوی په وینا یو یې ټپي وو او دوه نور مړه شوي وو. همداراز د پکتیکا ولایت په ګیانې ولسوالۍ کې سیمه ایزو سرچینو ازادۍ راډیو ته وویل چې سیلابونو د زمري په لومړۍ نیټه خلکو ته ډیر زیانونه اړولي دي. په بدخشان کې هم تقریبا ورته کیسه وه. د سیلابونو خلکو ته نه یوازې د سر او مال زیانونه اړولي بلکې نورې برخې لکه تاسیسات او د ژوند ژواک سرچینې هم له منځه وړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا څو ورځې مخکې وویل چې ډیر خلک په ځانګړې توګه په کلیوالي سیمو کې له سیلابونو وروسته بې مناسبې سرپناه پاتې شوي، د څښاک د اوبو سرچینې له منځه تللي او د زیانګالو کورنیو ژوند ته جدي ګواښونه پیښ دي. په نننۍ خپرونه کې په دې اړه خبرې کوو چې که د سیلابونو د راوتلو په صورت کې حکومتونه او مرستندوی ټولنې خلکو ته مرستې نشي رسولی، نو خلک په خپل څنګه له یو بل سره مرسته کولای شي څو د سیلابونو زیانونه راکم کړي. په خبرونه کې زموږ میلمه د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص محمد عاصم مایار دی چې زما او ستاسو پوښتنو ته به ځوابونه ووایي. که تاسو په دې اړه پوښتنې یا نظریات لرئ او غواړئ په خبرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، نو د واټساپ د شمیرې ته زنګ ووهئ. د ازادي راډیو د واټساپ شمیره ده 00 400 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1-800-023-00-1-1-1. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم او د تخنیکي چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. قدرمن اوریدونکو، مخکې لدې چې د خبرونه میلمه خبرو ته راوبولم، ستاسو پام د ورستیو سیلابونو د زیانونو په اړه د ازادي رادیو د یو راپور اوریدو تر اړوم.
پرون بل رئیس راغلی دی، پرون رئیس در زیانونه اړولی دی.
د پکتیکا ولایت د گیان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د چهارشنبه په ورځ د زمری په لومړۍ نیټه سیلابونو ورته پراخ زیانونه اړولی دي. د چینو غوښتل نومي راپور کې خبر سي د پنځشنبه په ورځ د زمری په دویمه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې دوی ته هیڅ مرسته نه رسیدلې.
بل ورځ راغلی یو خلک د امر زیان نه وغو، پرون رئیس بخي زیات زیان وښلی دی. کله ته وایم صرف ماته یو 15 لک زیان وښلی چې زما ګرانه خراب کړی ده. نه هیڅ مرسته نه درغلی، پرون راسه دا غوړ نه شوای دی.
راپورونه وایي چې وروستیو سیلابونو د پکتیا، بدخشان او خوست ولایتونو اوسیدونکو ته هم ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. خوست ولایت کې د طالبانو د والی ویان مستغفر ګربز د دې سیلابونو د ځاني تلفاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په خوست کې د وروستیو رښتونو او سیلابونو له امله دوی پخې رامنځته شوي دي. چې په سپیر ولسوالۍ کې ده یو کور چات غورځېدلی دی، له امله یو تن وفات شوی دی، دوه تنه ماشومان زخمیان شوي دي. پکتیا مربوط لکې تیږي چې د ګرد ولسوالۍ مربوطات راځي، له څخه څخه درې تنه راوړي وو چې بیا نظر شپوټ ولسوالۍ د خوست نظر شپوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د خلکو له لوري نیول شوي دي چې دوه کسان خپل ژوند بایللی دی او هغه یو کس چې دی هغه ټپي شوی دی.
په ورته وخت کې د بدخشان ولایت سیمه ییزو چارواکو هم په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله د زیانونو اوښتل تایید کړل. په بدخشان ولایت کې د طالبانو د والی وایان زبی الله امیری ازادي راډیو ته وویل چې له زیانمنو شویو خلکو سره د مرستې لپاره د دغه ولایت پیښو ته د رسیدنې ریاست له نړیوالو مرستندویو ادارو سره په همغږي هڅې کوي.
دقیقا سیلابای مفیش دیروز در ولسوالی کوفاب درواز سروازی شده بود که
کوفاب درواز ولسوالی که ویجاړون که سیلابون راوتلی چه دیر مالی زیانون ای اراولی دی، خو مرگ جبل این نلری خلکو تا دیر مالی زیانون اوختل، لکه باغونا کرنیزمکه او اوبو کشنی بندونا چه پا کلیو که جور شوی و ویجار شوی. پا طولنی زول یعنی پا طولکی په کوفه ولسوالۍ کې څو زیربناوي ویجاړ شوې دي.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO تازه ویلي چې وروستیو سیلابونو د افغانستان څو ولایتونه سخت زیانمن کړي او یوازې په میدان وردګ ولایت کې له 4200 ډیر کسان اغیزمن کړي دي. دغه سازمان درې ورځې وړاندې هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي و چې په دې ولایت کې له 50 څخه ډیر کانالونه او 850 هکتار کرنیز ځمکه هم زیانمنه شوې ده. تر دې مخکې د میدان وردګو او لوګر ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو له حکومتي چارواکو او مرستندویه مؤسسو د مرستو غوښتنه کړې وه. سیلاب ځپلو وړاندې تل شکایتونه کړي چې د طالبانو د حکومت د چارواکو او مرستندویه سازمانونو له ژمنو سربیره دوی ته اړینې مرستې نه دي رسیدلي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په دې وروستیو کې د افغانستان په 9 ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. د ادارې د زمري د دویمې لپاره په خپل ایکس پاڼه وړاندوینه کړې چې د نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، لوګر، کاپیسا، خوست، پکتیکا ولایتونه به د دې سیلابونو شاهدان وي.
په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو په اړه په دې راپور کې جزئیات مو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، خبرونه پیلو. د خبرونې میلمه ښاغلی معیار ته زه ښه راغلاست وایم. معیار صاحب، کله اوریدونکو سره ستړی مشي کوي، مهرباني وکړئ چې بیا زه ستاسو نه پوښتنې لرم.
ډیره مننه تاسو ته. تاسو ټول اوریدونکو سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. په دې لاره چې په بس کې موږ تاسې معلومات وړاندې کړو چې د پاره ګټور وي، او په دې لاره چې دا طبیعي پیښې په افغانستان کې کم شي او زیانونه کم شي. مننه.
له تاسو نه هم مننه. معیار صاحب، په سیلابونو کې عموما د خارونو د کلیو کوم تاسیسات ډیر زیانمنېږي، چې یعنی داسې زیانمنېږي چې لکاره یې باسي یا لراتلونکو استفاده نه دي خلکو یې باسي؟
ډیره مننه. اول خو باید دا ویم چې وسانی سیلابونه چې مثلا په اوړي کې پیښیږي دته موسمي سیلابونه وي، یا دا ډیر شرانی او شدید سیلابونه وي چې د ورخت خرامسته کیږي او په کلیوالو سیمو کې تر ډیره کرنیزه سیمې اغیزمنې وي، ځکه چې هلته فصلونه او نور محصولات یا باغونه حیوانات د اوس وخت د حاصل په وخت کې وي، او کله چې سیلابونه راشي نو هغه راځي چې د سیلونو د اوبو لاندې کیږي، هغه زیانمنېږي. او که چیرې مثلا کوم کانالونه یا پلچکونه نور تاسیسات د اوبو لګونې په سیمه کې موجود وي، هغه د خاورو نډکوي او یا ځان ورته اړوي. خو د لدې څخه علاوه په سیلابونه په ښارونو کې رهایشي کورونو ته ډیر ځانونه اړوي، ځکه هلته تراکم د کورونو ډیر زیات وي او اغېز یې لوړې وي نسبتا د اطراف سیمو ته. په اطراف سیمو کې کورونه یا دا چې لری لری وي یا په لوړو ځایو کې وي، یا د اخل هغه ابتدایي تدابیر د سیلونو څخه د ژغورنې دپاره ورته مهیا وي برعکس د ښارونو. د دې څخه علاوه په ښارونو کې په تجارتي برخو باندې هم خپل اغېز اچوي، چې لاغې څخه دوکانونه او فابریکې که چېرته موجودې وي او نورې برخې اغېزمنې وي، او همدارنګه د پلچک سړکونه پاخه او همدارنګه نور تاسیسات چې د اوبو پر مسیر په اوږدو کې جوړ شوي وي هغه اغېزمنې وي. خو یو شی باید ووایم چې اوس که چېرته مثلا وروسته له دې دا رقم تاسیسات جوړېږي، نو سپارښتنه ورته د متخصصینو لخوا دا ده چې دغه تاسیسات د اقلیمي بدلون د اغیزو او د هغو د عواقبو په پام کې نیولو سره جوړ شي. مثلا پخوا به که چېرته کوم ودانیزې چارې ترسره کېدې، هلته به د سیلاب او د نورو د اوبو د اغیزو او په دې توګه د خطر د زیاد زیانونو هغه نقشې نه وي. اوس دغه نقشې شته په افغانستان کې، خوشبختانه دغه نقشې جوړې شوې دي. نو که چېرته د دغو نقشو په پام کې نیولو سره دا رقم تاسیسات جوړ شي، یا که هغه پول وي د هغه آباد باید صنعت د اقلیمي بدلون د اغېزو له کبله لوړ جوړ شي تر څو اوبه په مسون ډول تېرې شي، که هغه نور سړکونه یا نور څه وي هغه باید د اوسه لوړ شي یا ودانۍ کوي، یا حداقل په دغه سیمو کې جوړ شي چې هلته د سیلاب د راتلو خطر لږ وي، ځکه هغه د خطر سیمې له مخکې معلومه شوې دي. نو په دغه توګه سره کېدای شي هغه ودانۍ یا غزیانونه چې د راتلونکي په راتلونکي کې لږ شي. خو ستونزه دا ده چې اوس په افغانستان کې د هر څه چې موږ لرو دغه هم باید د سیلابونو د خطر څخه وژغورو، او د دې دپاره هم ځینې اقدامات شته چې دغه په پام کې نیول سره کولای شو
موږ خپل په دې اقداماتو باندې حتما خبرې کوو. په خارونو کې هم د زیانونو د کمولو لپاره په دې مسله خبرې کوو، په کلیو کې هم په همدې مسله باندې تمرکز کوو. خو مخکې د تاسیساتو مسله باندې کله نور ولار شو پوشو لتاسو جزئیات وورو. د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې موږ د جغرافیې په کتابونو کې په مکتبونو کې لوستي وو، مثلا د هالند پلازمینا امستردام دا تقریبا د اوبونه په ټیټه سطح کې جوړ شوی دی. ډیر نور هیوادونه هم شته، مثلا په ایتالیا کې د وینس ښار د نور ښارونو کې د اوبو سطح ډیره لوړه ده. یعنی ښارونه ځینې وخت البته هلته هم سیلابونه راځي، مګر داسې مرګونی اثرات چې په افغانستان کې لري په هغو هیوادونو کې نه پیښوي. د دې علت فرق په تاسیساتو کې دی، فرق په چاپیریال او هوا او دې مسایلو کې دی، او که حکومتونو دولتونو هلته کار کړی، یعنی توپیر په څه کې دی؟
دوه توپیرونه بیر عمده دي. یو دا چې د خلکو هغه په هوای د افغانستان پرتله توپیر لري، او همدارنګه هغه زیربنا چې هلته ورته جوړه ده هغه د افغانستان پرتله توپیر لري. که موږ ورته وکړو بهر کې طبعا سیلونه پیښیږي، خو زیان یې لږ. یو دا چې د هغه د مدیریت لپاره د تم کولو لپاره یو بشته، او خلک دوام پر وخت باندې اقدامات کوي او د هغه د زیانونو څخه ځان ژغوري. خو په افغانستان کې متاسفانه موږ دواړه برخه کې ضعیف یاستو. یو دا چې د عامه پوهاوی د دې په هکله لږ دی، او یو دا چې زیربنا د افغانستان د سیل د اوبو د کنټرول لپاره لږ جوړه شوې ده یا نشته. نو دغه دوه علتونه دي چې د تلفاتو کچه زیاته کړي. که موږ ورته وګورو مثلا په د سیل لپاره دا ویل کېږي چې د نیم متر که چېرته مثلا اوبه وي هغه کې باید څوک موټر ونه چلوي. خو موږ وینو چې بعضې وخت خلک د عجلې دپاره یا د بل دپاره موټر په یو سیل په اوبه ورګډ کې ویډیوګانې هم لیدلي دي، او بالاخره هغه موټر هم سره د سړي سره اوبه ایسي. نو دا په خپله د هغه کس د ذهنیت باندې اړه لري چې هغه باید پوه اوسي چې په دغه رقم شرایطو کې خپل ځان او موټر او مالی سرچینې په خطر کې وانه شوي. یا دا چې مثلا د سیل پر مهال باندې د سیندونو د هغه مسیرونو چې د سیل راتلو امکان شته د هغه نه لري اوسي، یا خپل کورونه شی چې جوړوي هغه د دغه سرچینو څخه لرې جوړ کړي. یا که چېرته هغه نور برخو ته وګورو، حکومتونو یې داسې چارې ترسره کړي دي چې تر څو یا د سیل اوبه تم شي یا په هغه مسیر تسیخه شي چې هغه په مسون ډول لاندې خواته انتقال کړي. نو دغه توپیرونه دي چې د موږ په ټولنه کې متاسفانه د منابعو د کمبود له کبله چې هغه لږوالی د دې لامل شوی چې خلکو ته کافي ونه رسیږي، نو هغه د دغه ډول اقداماتو یا د سیل د مخنیوي دپاره حداقل په اقداماتو باندې نه مصرفیږي. نو په دې خاطر باندې وروسته موږ وینو چې هغه څه چې موږ لرو هغه هم د لاسه ورو ضایع کېږي.
مایار صاحب، یو بل مثال بنگلادش دی. بنگلادش کې هم تر څو کاله مخکې پورې د سیلابونو له کبله تلفات زیاتو. البته د افغانستان او د بنگلادش ډیر توپیر هم شته، ځکه چې افغانستان ډیر په لوړه دی، مګر بنگلادش په ډیرو برخو کې د اوبو له د بحر یا د سمندر له سطح نه ټیټ دی، او ځکه اکثرا به په د سیندونو د اوبو سطح لوړېدله او تلفات به یاړول. البته ځینې تلفات تروسه پورې هم شته، زیانونه تروسه هم شته. بنگلادش هم د افغانستان په څیر فقیر هیواد دی، مګر داسې ښکاري چې دوی په دې برخه کې ځینې اقدامات ترسره کړل چې نه پوهیږم دوی به نور پلونه جوړ کړي، بندونه به یې جوړ کړي. دوی څه کړي دي چې دغه تلفات یا مالی زیانونه او انساني تلفات یې راکم کړل؟
د انساني تلفاتو د کنټرول لپاره تر ټولو مهم څه د وړاندوینې سیستم دی. که موږ ورته وګورو بنگلادش د اوبو د مانیټورینګ یا د څارنې ډېر ښه سیستم په خپله هم درلود، یو ډیټا هم راټوله کړې وه، او دغه ډیټا بیا ګوګل سره هم شریکه کړه. ګوګل هم چې کله خپل د سیلابونو د وړاندوینې سیستم جوړوه، او هغه داسې سیستم دی چې مثلا په یوه ساحه کې سیل دی، په موبایل کې یو کس په مسیج ورځي چې دغه په خطر کې دی او که نه دی. نو دا سیستم هم اول په هند او بنگلادش کې په امتحاني ډول تطبیق شو. نو د ما په اند باندې بنگلادش په دغه چاره باندې ډېره سرمایه ګذاري کړې وي، او اوس به طبعا د همدغه د مخنیوي د الارم وارنینګ سیستم د کبله د انساني تلفاتو کچه کمه کړې. خو اقتصادي تلفاتو د مخنیوي دپاره اوس مثلا که چېرته زیربنا جوړه وي، نو دغه دپاره باید انحرافي ودانی دیوالونه یا نور څه جوړ شي تر څو هغه اوبه دغه ودانۍ څخه بلې خواته انحراف کړي، یا مثلا په پورته برخه کې زیرمه کړي او هغه مسئول پاتې شي. نو د اقتصادي اقداماتو لپاره اړینه ده چې ځینې نور وقایوي تدابیر په پام کې ونیول شي. مثلا که موږ یو کور په افغانستان کې په نظر کې ونیسو او داسې فکر وکړو چې سبا ته سیل ده دي، نو که موږ دغه کورنۍ غړي خبر کړو دوی به د دغه کور څخه ووځي او په دې توګه به بشري تلفات کم شي. خو کور هلته د پاتې شو او هغه کوم اقتصادي زیان چې تیل اړوي هغه کولی شي واړوي. نو د دغه اقتصادي زیان د مخنیوي لپاره یې اړتیا ده چې اوبه په مسون ډول لاندې خواته انتقال شي، او د دې لپاره باید یا کانال پاک شي یا باید کانال جوړ شي یا باید اوبه بلې خواته منحرف شي یا باید په هغه پورتنۍ برخه کې د کوچنیو بندونو په مرسته وساتل شي، یا مثلا ونې کېښودل شي تر څو دغه د سیلاب د تلفاتو کچه راټیټه کړي. په دغه توګه موږ کولی شو اقتصادي زیان یې کم کړو. خو د ارلی وارنینګ یا د مخنیوي د سیل خبرداری سیستم چې دی دا ډېر مهم دی د بشري تلفاتو لپاره، او دا کولی شي په دغې برخه کې ډېر مؤثر تمام شي. موږ خپله د ګوګل دغه ټیم سره اړیکه نیولې وه، موږ خپله دغه ارقام د افغانستان هم ورسره شریک کړ. خو متاسفانه د سیاسي وضعیت په رامنځته کېدو له کبله ګوګل تر اوسه د افغانستان تر پوښښ لاندې نه دی راوستی، او د افغانستان ګاونډیان مثلا پاکستان او تاجکستان دغه هیوادونه تر پوښښ لاندې راغلي په دغه سیستم کې.
بله مایر صاحب، وړاندې په خبرونه کې به بیا له تاسو نه دا هم واورو چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځینې خلک نه وځي د سیلابونو پر مهال په کور کې پاتې کیږي، او حتی که ورته ووم وایاست چې وځئ په کور کې پاتې کیږي. بیا به زه له تاسو نه وپوښتم چې آیا که یو نارینه یو ښځه یا ماشومان په کور کې پاتې شي او د سیلابونو په وخت له کوره ونه وځي، نو دوی د سیل مخه نیولی شي، نتیجه د زیانونو بدلولی شي؟ دې ته به لطفا وروسته تاسو جواب ووایئ. خو اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې څوک له کوم ځایه زنګ وهي. مهرباني وکړئ، د ژوند رنګونه پروګرام دی د ازادۍ راډیو، لومړی ځان معرفي کوي او بیا مو خبرې وکړي.
ډېر زیاته مننه، سلامونه تاسو ته او ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه. ستړی مو سي، زه عبدالنافع افغان یم د هلمند ولایت د ندالی. په موضوع باندې بدلن نظر سره شریکم، هغه دا چې که تر ډېر حده پورې موږ وګورو دلته په هلمند کې، خو چې کوم زیانونه کله چې سلابونه راځي، کوم زیانونه چې خلکو ته اوړي، تر ډېر حده پورې ولسي وګورو ته اوړي، هغه دغه خبره داسې ده چې مثلا که موږ وګورو که په نوزاد ساحه کې وي، یا د واشیر هم دا د ندالی په ساحه کې وي، مثلا د شاول مانده دی، په دې مانده کې که اوس په خوا د دې ممده مانده هغه بر چې کوم د اوبه کومه لار چې وه هغه تقریبا یو کیلومتر یا یو نیم کیلومتر بر د دغه مانده ده. اوس په هغه کې پاکات سل متره پر ځای باندې نیم سل متره ګرځي کې پاتې، نور هغه ځکه ټوله کرل سوي ده. مثلا په هغه کې ځای نشته چې اوبه تیرې شي، کله چې بیا سیلاب راځي دغه ځای کې کورونه وړل کېږي یا خلکو ته ځان اوړي، کله چې دیم ځکه کرلې ویم ځکه وبس ته جوړې کړې وی، نو داغه کوم کشت دی کوم کروندای شي دا کرلې وی، هم هغه کروندای ټول وب دغه کتابای کې کورونه ونړوي، بیا نو دوی د مرسته غوښتنه کوي. په اول سر کې دی په خپل دا فکر نه وي که زه هم دوی کشت په دې مندونه کې د وب په هغه لارو کې دوی کوي چې هغه د وب لار ده کوبای کشت یو کوي، خو دغه نه کوي کورونه دې دوی ته نه جوړوي چې هغه اکثره وخت د د د د ډیر کسانو تمر جوب لا وشته وي. هغه ځانې ځان څه خو بده دغه چې بچ بس که دغه ورته واوړي مالي ځان، خو دغه نه کې پروا نه کوي. تر ډېره حده پورې چې کوم تاوانونه په افغانستان کې سیلابونه رسوي هغه زموږ په خپل لاس باندې ده. تر ډېره حده پورې نه دی نه نو حکومت مسولیت پیدا کی او نه هم د موسسات مسولیت د ډیره حد پر د اصل خپل مسولیت شه د وبکم لار چې چالتو دوی دغه ځاینه جوړ نه کی اول ته دوی دغه ځکه دوی په خپل ځان وژغوري.
افغان صاحب، را سره اوسه پښتنه به د هم وورو، خو کرته وای اصلت فن چې په دغه سیمو کې چې تاسو یادونه کوي د هلمند ځینی سیمه تاسو یاد کړی، په دې ځایونو کې تاسو داسې خلک یا داسې کورنۍ پیژنې چې یو ځلې کورونه یا مځکې چې اوبو ته نږدې جوړې کړې دي دا سیلاب وړي وي، او بیا مثلا بل کال بیا هغه تکرار شوی، دریم کال بیا داسې تکرار شوی وي، یا د ورور کور سیل وړی وي، یا همدې ته نږدې نور کورونه سیل وړي وي، داسې تجربې تاسو لرئ؟ لیدلی مو دي، د سترګو لیدلی حال مو راته ووایاست.
ډیره مننه. بالکل دا چې دغه زموږ د کور ته تقریبا په 100 متره کې یا په 200 متره کې دغه پیښه دا تیر کال وسوله. کله چې ځمکه کرلې و د مانده په مابینس کې، یعنی مثلا دغه مانده برچه په هغه وخت کې و چې دغه د اوبو لار واغه بهخي ډیره و تقریبا 1 کیلومتر کېدله. کله چې دوی راولاړ شو ځمکه د ځمکه وکړله جوړ کړل دغه د تیر کال په ژمي کې سیلاب کله راغله ځمکه اوبو ویوړله. چې کله سیلاب ماشي مانده تېش شو نه غوږ چې کله ماشي د سیلاب اوبه تیر شو لږه سړي بیرته دغه ټکټر و سره چې ځمکه بیرته وکړل مثلا بیرته جوړ کړل غنم کوي وړي واغه فصل کوي وسو د ګرمۍ په فصل کې بیا نه دا اوس فصل چې بیا کو نه پدې کې بیا د مانده ځکه چې د مثلا د سیلاب لار چې الته کښ نه کوي واجې د ژمي کښ کول کېږي. تیر کال هغه بل کال هم دغه سنې وسول دغه مرد کورو پر ته باندې دغه د شاول مند چې کوم دغه دا بهخه ډیره پراخه صحه مخې دروده اوس اما ځای ځای د امریکا مسوي چې بهخه تر 50 متره پر رسیدلې یعنی ګرڅک دغه دغه د مند د اوبو مخ شي ګرڅک 50 متره ته سوي دي د شاول د دکانو شا چې وسو ګر بهخه ډیره کم صحه لري. تیر کال هم وبو ډیر مز کی وی وړل د ډیر خلک شي وي هغه بل کال هم وي چې کله دغه اوبو سیلاب تیر شي به ته خلک راولاړ شي مصرف ور باندې وکړي 5000 7000 روپیه مصرف پر باندې وکي بیا تم زکه جوړ کله دا بر کار شراب سرازي درته نیم کښ ویش نیم پاتاسي او خلک ودی ته فکر نه وای چې دا د وبلار د کڅه هم دی په اساسي شکل باندې جوړ کې هم دا امکان نه لري چې کله وبر ډیر شاغی دی پاتاسي مشتاس لدی دي چې ډیر زاینه پخه زاینه وبورته ځان اړول دي مالی ځان اړول دي ځان اړول دي خو تر دې حد پورې زموږ افغانان فکر داسې جوړ دي چار سړی په خپل فکر باندې کار کوي دا نه کوي دا د چا مشورې ته نه ګوري
کوم
عامه په هوا کې
افغان صاحب تاسو په خپل ځکه لري کور لري د خطر په ځایونو کې چې مثلا هغه ځایونو چې د خطر لږ وخت سره مخامخ دي هلته ځکه یا کور لري
بله و از مش پلم زکه چې کوم د شاول د مانده سر د کاش چې وس تاسو ته ما تصویرونه د زړه څخه چلدلې موي زمون زکه د ترام تر مانده پر رسیدلې د عمر داسې کړي د زمون دمځي کې کم وجده چې مانده تر رسیدلې دلته موږ ورته توتان نادان شان ورچولې غل دی لپاره چې د مانده نور دمځي خواته راپورته نسی هغه د مانده مخه چې زمون دمځو کو ته سره ختم خلق بند کړي د پایته بند کړي کله چې زمون برابر ته د غوبر رسیدل د زمون دمځي کې برابر زمون خو هم پاته پر ابولې غړي د مانده باندې بازار دې د دلا بازار په نامه دی دغه ځای پراخه پات دی د مانده دا زمشت کله چې سره خاطر سم د ډیرو خلکو مزګ په بلنه کې چې کله فائدہ تیر سم ډیرو د ډیرو خلکو مزګ په بلنه کې او اما مش خپل مش او یو زمري بل کلی والي چې هغه داسې کړی دی چې دغه مانده په غاړه کې مو ورته نه یان ور چولې دي او شنګازي او دغه تر څنګ پستان ورته ور چولې دي چې کله و برازي دلته مرګیش نسوي دي دلته د درختي ولاړې دي زمزګي خواته وبنه را پورته کیږي دغه زمزګي د اوبو د وړاندې ازمش کښ فامان باندې خو نور خلکو دغه شش کاله ما فلمداري هم وکړه د شاید په فرګس په پنه ما پورته کړی د پورتا په کې ما پورته کړی دي چې د ما خپل خبري وسره کړی دي ز خپل دغه صحیح کې ومن د تیر کال تقریبا چې دوه درې کسان نور مشرانه هم را سره دي چې وسمه فلمداري واغه د اوبو کم ځان چې دغه وس هم پر نت باندې پیدا کیږي او هم ازمش خلک داسې دي تر چې کله ورته وردم ورته ښه خبره کوي هغه دوی دا فکر کوي چې دا د خپل ځان لپاره وایي دا فکر نه کوي دا زما د اولادو لپاره زما لپاره په ځان باندې تمامېږي تر دې راهدف لري سره په خپل ګټه باندې پسې دی د بل مسلمان یا د بل هم سایه
مننه افغان صاحب مخکې لدی چې بیا به وخت در کوچ تاسو کله مایر صاحب نه سوال لري هغه هم سوال وکوي خو ورستای ځل سیلاب تاسو په سیمه کې څه وخت راغلی
ډیره زیاته مننه ورستای ځل سیلاب تقریبا د پداتیر سپرلی کې راغلی په تیر سپرلی کې زمرد کوروس تقریبا لږ څه سره یو موټر هم الته دغه کې دغه اړولې و به اړولې و تقریبا درې کسان کتو هم و به وړې و خو هغه خوشبخت نه و به و چې برته حکومت غوړلې و حکومت ورته جره رسیدګي کړه و خو دغه ورسته په دغه مرمه کې شکل دغه سپرلی تیر سوې دی بیا سیل نه راغلی خو په جمی کې مثلا یو په جمی کې راغلی او په دغه سپرلی کې راغلی دی
اوس له مایر صاحب نه سوال لري
ډیره زیاته مننه د معیار صاحب سمې سوال دغه دی چې کوم سیلابونه چې راځي مثلا د هلمند په سیمه کې د نوزاد په سیمه کې تر ډیره حده پرې مش په خبرونه کې وینو یا اورو چې دلته بندونه ترل سوي دي خو هغه که دغه سیمه خلک راشي یا زموږ کریبان مثلا زموږ پښتنه ورسره خو الته سي الته هغه بندونه نه وي په ترتیب باندې کېدلای شي حکومت وزمږ حکومت آیا دغه توانه لري چې مثلا د نوزاد سیمه ډیر داش ځایونه لري چې هلته بندنه په ډیر اسانۍ سره تړل کېږي، او دغه ترڅنګ په واشي کې دغه ترڅنګ د شاول ماندم تقریبا یو تر څه حده پر داس کېدلی چې دا ماندم تقریبا
تقریبا د دې د سیمه په اړه باید ویم چې معمولا کڅوک مثلا د هلمند په اړه غږیږي، نو د ذهن کې کجکی او کجکی د سیلاب د مخنیوي لپاره یو غار دی، یعنی ډیر زیات سیلاب هغه کنټرول کړی. خو نوشیر او موزاد د اول سوال چې د کجکی شمال یا غربي اړخ ته یو څه نور اخته دی، یعنی د کجکی په مسیر کې نه دی، د کجکی د بند چې دی د بند وګو د سیل څخه وژغورنې دی، هغه سوالې تقریبا او خاطر دی او دی زیربنا دی او بو نه لري. د ما په نظر باندې دوی اشاره دا و چې د ډیر ځای نشته دی بندونه دی جوړولو لپاره، خو ستونزه دا ده چې حکومت دومره توان نه لري چې ټولو ځای ته په یو ډول یا یو وخت کې رسیدګي وکړي. دوی ته به د ما سپارښتنه ده وي اول خود خپله تکړه ځوان و هغه کوم اقدامات چې اړین و د خپلې ساحې په اړه او د سیلابونو د مخنیوي په اړه د درلودل، دغه باید نور خلک هم په پام کې ونیسي، نه یوازې دا چې خلک یعنی تقریبا ګوري موږ د واورېدل چې دوی د مغدسي مې خپ د لیدو له کبله دوی پوهېدل چې په کوم ځای سیل کې زیانمنېږي کوم ځای نه، او که دوی مثلا آنلاین لاسرسی ورته لري ګلوبل فلاد اوارنس سیستم، ګلوبل فلاد اوارنس سیستم چې ګلوف هسې مخفف دی، په هغه کې یوازې یو یوزر جوړېږي تر د پاسورډ، هغه کې بیا د سرکلن سیلاب نقشې شته، یو هغه سیمې ښایي چې په ګوګل مپ باندې سیستم دی اسانه ډېر، یعنې هر څوک پرې پوهېدلی شي چې په کوم ځای کې سیل راتلو امکان شته. بله دا چې د هلمند د سیل چې تاسو هم پوښتنه ترې وکړه، معمولا د هلمند سیل د فبروري نه تر اپریل وخته پورې راځي، هلته هوا ګرمه ده، واورې نه کېږي، او یا چې واورې ورخ کېږي هغه تقریبا د باران په بڼه کېږي، نو په هغه وخت کې سیلونه راځي. نو دوی ته ما سپارښتنه ده د همدغه معلومات اقدامات چې دوی خپله تر کار لاندې نیولي دي دا د نورو خلکو سره هم شریک او د اشار په ډول کوچني بندونه جوړ کړي، یو له یوې خوا به یې د خپلې سیمې د څاګانو اوبه بېرته احیا شي، او له بلې خوا به یې د سیلابونو مخنیوی کړی وي. نو دغه یو تګلاره ده، او بله تګلاره دا ده چې دغه ټولنې یا کلیوالې سیمې یو د بل سره ارتباط ونیسي. د بېلګې په ډول د پورته کلي چې کله اوبه ویني یا ورخت ویني د سیل راتلل ویني، هغه د لاندې خواته اول ورکړي چې سیل درغی تاسو خپل تیاری ورته ونیسئ. دغه نمونې موږ خپله په مرکزي سیمو کې البته تقریبا وینو، مثلا په وردګو کې یو بله کې چې سیل راشي یا په فیسبوک کې اخبار راوځي یا مثلا زنګ ورکړي له نورو خواو ته چې سیل راغی خبر وسی لاندې خواته هغه ستونزې راپېښولی شي. نو د دغه ته ورته د جمهوریت کې په اتلس ولسوالیو کې یو سیستم هم جوړ شوی و د خلکو د ارتباط تر منځ چې جوماتو د کلي په توګه
ولسوالیو کې وبخي د کوم ولایتونو اتلس
یو لاغینا هغه تنه د سیل لپاره نه و، هغه ولایتونه هغه ولسوالیو چې ریسک په مجموع کې په کیزیات یا لغزش او زلزله او نور، بدخشان او پکې بامیان او پکې دغه ولایتونه چې لږ امنیت نه پکې، او دغه ولایتونه په اتلس ولسوالۍ کې د سیستم جوړ شوی و د انما یا د پیښو سره په د مبارزې په وزارت په تر چوکاټ لاندې، چې بیا دقیقا وروسته دا چې جګړې زیاتې شوې فارغ شوې هغه سیستم منه پیګم څومره پاتې وي. خو ښه دا ده چې دغه سیستم بیا احیا شي، که چېرته هغه سیستم حکومت هم نه احیا کوي، ښه دا ده چې خلک په خپله او د بل سره ارتباط ولري، اوس د ارتباط وسایل شته.
بله.
نو په دې توګه کولی شي هغه تلفاتو کچه راټیټه کړي، او که چېرته مثلا پورته برخو کې کوچني بندونه جوړ کړي چې هم به اوبه احیا شي، هم به د سیلابونو د زیانونو مخنیوی اقتصادي زیانونو مخنیوی هم شوی وي.
ډیر زیاته مننه د اوریدونکو یو جالب مسلې ته هم اشاره وکړه. دوی یادونه وکړه چې دوی ویل چې مونږ په خپل د سیلابونو د مخنیوي لپاره د خپلو ځکو په څنډو باندې هغه څنډې چې د سین خواته دي په هغه باندې مو بوټي او د توتانو ونې دوی ویل چې کرلې مو دي. دې ته به هم لطفا ځواب ووایاست چې لما نه هیر نشي مایر صاحب. خو یو بل اوریدونکی هم لرم چې یو ور د دوی خبرې واورو بیا به تاسو دې ته د پوښتنې ته ځواب ووایاست. مهرباني وکړئ د ژوند رنګونه پروګرام دی د ازادۍ راډیو لومړی ځان معرفي کړئ.
محترم احمد تکل صاحب سلامونه تا ته وایم او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بس.
ډیره زیاته مننه خبرونه ته خراغلست.
الله دې خوشاله کړي او سلام تاسو مل ماته وایم احمد تکل صاحب تاسو مشنه اوریدونکو عبدالحاد تعلم د هلمند ولایت څخه. محترم تکل صاحب واقعا دغه سیلابونو موضوع چې د ډیره مهمه ده، نو دې ته باید حکومت هم توجه وکړي، عوام افغانان خپل تر وسه اندازې مکلف دي مثال د خبرې توجه ورته وکړي. تکل صاحب محترم هلمند هم یو دغه ولایتو څخه دي چې مثال په لوړ ولایتو کې لکه کندهار ولایت، مثال زابل ولایت، روزګان ولایت، په دغه مندکو کې ورشتونه وسین او دغه د سیلابو او بچ دي دلته د هلمند پښین تاسو ته به تر معلومات ستاسو غډیږي. د دې دلته خلکو ته ډیر نقصانات رسېږي. تکل صاحب محترم د خلکو کرنیزم ځکه وړي مثال د خبري هغه دغه چې کړلې مثال د خبري کې غنم کړلې کې نور مثال د خبري د زراعت کښتونه کړلې هغه وړي. نو حکومت په کار دي چې دغه د سیلابو به وسله زمينه دي مثال دغه مهار کې مثال د خبري غټ غټ بندونه یا واړه واړه بندونه جوړ کړي چې دغه د سیلابو مخونی وسې. تکل صاحب محترم
ډیر زیاته مننه. اتل صاحب په دې پروګرام کې په دې باندې غږیږو چې خپل خلک څه کولای شي، داسې خلک دې هیر کې چې حکومت لري او حکومت شته د مکلفیت لري، وظایف لري او له خلکو سره باید تاسیساتو په جوړولو کې مرسته وکړي. که مثلا حکومتونه یا مرستندوی مؤسسه نشي کولای چې خلکو ته دغه ډول خدمات ورسوي، خپل خلک باید څه وکړي؟ تاسو خپل تجربه را ته وایاست اتل صاحب چې څه کوي د سیلابونو په وخت د دې لپاره چې د سیلابونو زیانونه راکم کړي؟
خدای دې خوشاله کړه تکل صاحب محترم. زموږ د عام افغانانو لپاره په کار ده بالکل واقعا حکومت فروند اگر د مشکلات مثال کوي نه خیره بنځه ټول حال کوي چې زموږ د خلکو لپاره په کار ده چې مثال د سیلابونو د ځاسه خډیر ګوښه خپل مين واستوګ نه ځاینه مثال د خبرې چې د ژوند په شکې د سیلابو د مابنځو څخه دغه ځاګو څخه هیڅ شي او بل دغه په بخښ کې محترم احمد تکل صاحب مرزا کوالي سم مثال ما پاران چې د سندو په غاړه کې مثال د خبرې غټ غټ ونی چې دغه ځنګل چې د سیلابو مثال د خبرې پر غاړه دي، مثال د روټ پر غاړه دي، دغه ځنګلو په ملرنه وکړه ساتنه وکړه په کار ده چې حکومت هم ساتنه وکړي. موږ ادي افغانانو باید دلته کوونکې شي نور دغه ونی چې د سیم پر غاړه دغه باید ونو هو او بل د سیلابو د مخ د صحابای ځان نه ایستو تکل صاحب ځکه دلته په یلمن کې د کورنۍ زمينه ما چې دا ستوګ ډیزاین نه لري، د مين ډیزاین نه لري، هغه د یلمن د سیم پر غاړه باندې اړولې بدبختانه چې سیم کله ډاکسي دغه خلک مثال د خبرې د مجذوب سره مخامخ شي د شندو د غاړه ته باید تکل صاحب ما افغانان ځان نه ایستکی.
مننه اتل صاحب. اسم صاحب نه اسم مایر صاحب نه څه پوښتنه لري؟
قربان سم دا مایا صاحب محترم تم دې سلام علیکم. دا غسم پښتنه دا چې مثال مشترکم کوالی شو د سپلندو کې چرته چې تر کم کوالی چې دا سیلابو مخونی سي حکومت یې عام افغانان ته کوالی سي بټول کې چې مثال د خپل حکومت تر څنګه د خراب ته تو تر څنګه موږ مثال د خبرې پدې کې شو رول ول بو چې مثال دا سیلابو مخونی سي.
مننه اتل صاحب په همدې باندې لګیا یو مایر صاحب سره خبرې کوو د پروګرام لپاره تر اوسه پورې. مایر صاحب مهرباني وکړئ لمړی دا دې ونو د ځنګلونو د اهمیت په باب د سیلابونو په مخنیوي کې لطفا لبرای په دې باندې خبرې وکړي. بیا از مانور پختن نور پختنی هم شته چې بدرته چې درنه پختمې.
میرا مننه. دقیقا ونې خودل یا سیمش نکول یو دغه اقدامات څخه دي چې د سیلابونو غیر راټیټول شي او دغه چې دغه ونې او شنه شیان بوټي دا مکه کلکوي او چې کله کلک شو هغه سیلاب زر نشي تخریبولای د ساده خاورې په څیر او په دې توګه سیلاب په بل خواته انحراف منحرفه کیږي او اغیز راټیټیږي. یو دا مسله او دوه مده چې چیرته موږ ورته وګورو دا نه یوازې په غرنیو سیمو کې سپارښتنه شوی بلکې په کرنیزو سیمو کې هم د دې ډېره سپارښتنه کیږي، خاصتا په هغه ځایونو کې چې د اوبو مسیرونه وي. د کښت هغه څنډه چې ده هغه باید دغه رقم ولو باندې وکوښل شي تر څو سیلابونه هغه اغېزمنه نه کړي، هغه کلکه شي او د
په دې توګه د دې هغه کرنیز ځمکې هم د سیلاب څخه خوندي پاتې شي. دویم اقدام چې معمول دی د سیلابونو پر وړاندې هغه دا دی چې کرنیزې سیمې معمولا د سیلابونو ته برخه ته نږدې جوړیږي، یعنی که چېرته کرنیزې سیمه سیلاب تخریب هم کړي اقتصادي ضرر کم دی نسبتا کورونو ته، رهایشي سیمو ته او تجارتي سیمو ته. په دې توګه د سیندونو په اوږدو کې باید هغه غصب شوي حریمونه بیرته احیا شي، هغه باید یا شنه چمنونه جوړ شي پکې، تفریح پارکونه او یا دا چې کرنیزې سیمې پکې رامنځته شي که چېرته مثلا په اطرافو لرې ځایو کې وي. نو که چېرته مثلا سیل چې ډېر لږ ډېر وخت نه راځي، یعنی یو وارې پېښېږي په هغه ځایو کې، هغه که یو وارې تخریب هم شي دومره هغه نه دی، یعنی نورو کلونو کې هغه اقتصادي ګټه بیرته تقریبا هغه کوم مصرف شي او بزګر کوي هغه جبرانوي. نو د دې څخه علاوه همدا اقدامات چې د سیلونو د اقتصادي اغېزو د ټولو لپاره کارول کېږي. بخیر سره د دوامه پښتنه دوامه برخه شي او چې د مسخه پاتې شو
دوی تقریبا نو په همدغه مسایله باندې همدغه مسایل پښتل چې د اوس موږ تاسو خبرې پکو نو خپل خبرو ته به دوام ورکوم. یار صاحب یو بل پښتنه ما مخکې تاسو نو وکړه هغه دا و چې البته د وضاحت لپاره ما د خبره وکړه غواړم چې تاسو وضاحت په ورکې ځینې کسان کله چې حتی اعلانونه کې موږ اورو کله کله د طالبانو د حکومت اړوندې ادارې اعلانونه کوي خلکو ته وایي چې د برنیو سیمو خلک دي د کوزو سیمو خلکو ته اول ورکی ورته ودی وایي چې سیلاب درغه تاسو ځان سره پام کوی او خلکو نه دا هم غوښتل کیږي د کوزو سیمو خلکو نه دا غوښتل کیږي چې د برانونو په وخت کې دي د سین غاړونه لری پاتې شي. نو دا خو دوامدار خبرتیاوی هم د طالبانو د حکومت داروند دوه دارول خو ورکول کیږي، مګر زغورم چې تاسو لګ نور هم رانه وچوي چې ځینې کسان لدی خبرداري سره سره بیا هم په کور کې پاتې کیږي، مخصوصا خځې نغړی چې وزي د دې په اهمیت باندې خبرې کوي چې یو خځه په کور کې پاتې شي یو نارینه یا دوه درې پنځه کسان په کور کې پاتې شي، آیا د کور له ژغورنې سره مرسته کولای شي؟
نه دغه سه دغه کار صحیح نه دی، خو البته یو کار باید موږ او تاسو په ذهن کې معمولا ولرو، هر څوک چې کله هلته ژوند کوي هغه باید خپل موقعیت وپېژني چې د موقعیت د سیل سره مخامخ دی که نه. که چیرې د ده په سیمه کې پخوا وخت سیل راغلی وي طبعا هلته بیا د سیل راتلو امکان شته، او د دې لپاره باید دا یو تدابیر په ذهن کې ولري چې که چېرته د سیل راتلو امکان پېښ شو یا احتمال پېښ شو دی باید څه کوي. د دې لپاره یو ارتباط ښه دی، یو تیاری په ځین کې درلودل، یا مثلا یو مسیر ټاکل چې موږ به پلانکي کور ته ځو، هغه لږ په لوړه دی او د هغه د سیل وړلو امکان لږ دی. نو دا رقم یعنی داسې نه شي کېدی چې ټول کورونه یا ټوله سیمه د ډېره د غرخه کې طبعا په افغانستان یو غرنی هېواد دی که لږ څوک وخوځېږي هلته کولی شي نږدې لوړې سیمې ته ځان ورسېږي او هلته کولی شي د سیل د خطر څخه ځان وساتي. نو ښه دا ده معمولا چې کله دا رقم خبرداری ورکول کېږي، خو البته ستونزه دا ده چې هغه د خبرداري عام دي تر اوسه پورې، داسې مشخص سیمې نه دي چې دغه سیمه باید تخلیه شي او زر سیل ځي پکې، خو دغه هر څه ورو ورو کېږي. یعنې که اوس خلک د همدغه د خبرداري سیستمونه نه لږ لږ کار واخلي، په عمو کې خپل آګاهي لوړه کړي، بیا ورو ورو کولی شي دوی په آینده کې نور هم په مسؤل د خپل ځایونه تخلیه کړي. یو بل شی هم چې هغه مخکینی ورور پوښتنه وکړه، هغه ته غواړم اشاره وکړم چې خلک څه کولی شي. ګورئ موږ او تاسو په ټولنه کې د موږ تاسو ټولنیز بافت ډېر جالب دی، هلته موږ او تاسو په ورځ کې تقریبا درې وخته یا پنځه وخته جومات کې راټولېږو. جومات نه یوازې د عبادت ځای دی، فرایض ادا کولو ځای دی، بلکې د ټولنیزو اړیکو او د همغږۍ مرکز هم دی. تاسو کولی شئ همدلته چې کله په جومات کې خلک راټولېږي هغه په دغه موضوعاتو باندې وغږېږي او د دغه موضوعاتو د مخنیوي لپاره پلانونه جوړ کړي. دغه ورونه چې خبرې وکړې دوی دقیقا د خپلو سیمو نه ډېر ښه معلومات درلودل. دغه رقم که نور خلک هم په خپلو جوماتونو کې راپورته شي، کولی شي نور خلک ورسره همغږي کړي او د ده لپاره د اقداماتو ته لاس په کار شي. یا دا چې ونې کېږدي دغه د سیل د مسیر په اوږده کې، یا دا چې مثلا په پورتنیو برخو کې کوچني کوچني بندونه جوړ کړي، هغه کار څومره کوچني وي خیر که د تیږو نه جوړ کړي دا به ښه وي چې هغه مثلا اوبه نه وړي په اسانه، اوبه تم کړي او هغه جذب شي، او مثلا نور د جذبي تاگان چې دي دغه چې هم یوې خانه خطر خلکو ته جوړ شوي دي، دا کولی شي اوبه د سیل دغه تاگانو ته ورسیخي کې هغه به په اسانۍ ځمکې لاندې طبقاتو ته ورېږدوي او د تاگانو کې به ډېر اوبه زر بېرته راژوندی شي. نو د دغه رقم اقداماتو تا په تر سره کولو سره چې دغه ټول امغږی په جماعتونو کې تر سره کیدای شي او ولته خواله ده چې خلک راټولېږي پکې یو د بل د حال هم خبرېږي او یو د بل سره د مشورې او د پلانونو د شریکولو لپاره دغه مرکز څخه کار اخیستل کېږي، نو دا به د ما په نظر باندې ډېر ښه وي. نو هیله دا ده چې نه یوازې د وړاندویل د سیستمونو د کارونې دپاره هلته خبرې وشي، بلکې د اقداماتو د جوړونې د اقداماتو یا مثلا د کوچنیو بندونو یا کوچنیو کندو د جوړولو حتی چې اوبال د تم شي جذب شي، ځکه ته یاد چې د ونو ښودلو دپاره دغه ټول اقدامات یا دا چې د سیلاب نقشې چې مثلا ما آنلاین وښودشته دي دغه یا نور خپل ادارات نه څوک ترلاسه کوي، هغه د موبایلونو کې د یو د بل سره شریکې کړي تر څو هغه د زیان سیمې وپېژني، او په دې توګه یعنې په مجموع کې دغه د معلوماتو شریکول دغلته کوشي چې په نسبتا په بعض سیمو کې کېږي هم، نو دا ډېر غوره اقدامات یو کولی شي ښې اغېزې ولري په محلي ځایونو کې.
مننه مایر صاحب، تاسو یوه جالبه مسله یاده کړه، دا د اوبو د ذخیره کولو په کندو کې، لویو کندو کې چې په کلیو کې یا په ځینو سیمو کې تریړای هم ورته وایي یا تریړي، په دې کې د اوبو ذخیره کول او ملګرو ملتونو څه وخت مخکې د زرګونه تریړیو د کیندلو خبر ورکړی و. په افغانستان کې یو پروژه درلوده، زه نه پوهیږم چې هغه پروژه به کوم ځای ته رسیدلې. په دې مسله باندې د دې د اهمیت په باب کوړاندې لطفا لږ نور هم راته ووایاست. خو اوس چې دا د پوهاوي په مسله کې پاتې یو همدلته، نو تاسو مخکې د بنګلادیش او ځینو نورو هیوادونو یادونه وکړه، تاسو ویل چې هلته د الارم لپاره لوکال یا سیمه ییز سیستمونه شته، د دغه په باب کې لږ نورم معلومات راکړئ. تاسو مخکې د جمعتونو یادونه وکړه، مګر جمعتونو کې د خلکو راټولېدل د هغه څه دي چې خلک یې پخپله کولای شي. خلک د دغو الارم سیستمونو د رامنځته کولو په برخه کې څه کولای شي؟
مننه، سلامات اوسې. یو سیستم خو مخکې ما ویل چې هغه د خلکو د ارتباط لکبل رامنځته شوی و، چې هغه جماعتونه او کلي ولسوالۍ سره ارتباط کړی وي او بیا مرکز ته راپور ورکول کېده، نو دغه رقم سیستمونه هم کولای شي ځینې سیمې په خپله سیمو کې سره تنظیم کړی. دا یو سیستم دی. او دوهم سیستم دی چې بنگلاديش او نور هیوادونه دی، هغه د ډیجیټل ټکنالوژي په مرسته دی چې هغه تقریبا دولتونه ورته جوړ کړی دی او دوی کاروي. په افغانستان کې یو د خبرداري سیستم کزنه ست د اوشناسي اداره چاپوي خبروي په فیسبوک او خبری رسنیو کې. خو دغه نه علاوه اوس تقریبا هر موبایل د هوا حالات خلکو ته وړاندې کوي، او دوی کولی شي کله چې مثلا د شدید اورښت وړاندوینه کېږي یا دومره اورښت چې د مثلا د شل ملي یا دېرش ملي نه لوړ وي، هغه ته طبعا د سیل راتلو لامل کېږي یا پنځوس ملي خو طبعا سیل رامنځته کوي، نو دوی کولی شي د همغه څخه په استفاده باندې خلکو ته ووایي چې د سیل راتلو زموږ په سیمه کې احتمال شته او خپل تدابیر باید ولري. نو د هغې نه علاوه ځینې سیستمونه چې مثلا ګلوفس او دا نور سیستمونه دي چې هغه مثلا درې ورځې مخکې یا لس ورځې مخکې د سیل خبرداری ورکوي که چېرته یو متخصص څوک وي، یا مثلا یو حداقل چې یو پوهنتون لوستی وي یا دا چې دغه سیستمونو د کارونې سره بلدتیا ولري، دا هم کولی شي خلکو ته په وخت خبر ورکړي چې دغه ځای کې سیل راځي. یا طبعا داسې کسان هم آنلاین شته چې دغه نقشې خپروي او دغه څخه خلک استفاده وکړي تر څو نور خلک د خپل سیمه خبر کړي او ورته ووایي چې سیل روان دی تاسو متوجه اوسئ. خو دا په مجموع کې د خبرداري سیستم کارول چون په افغانستان کې نو وایي تر اوسه پورې ډېر نه دی کارېدلی، ورو ورو د دې عامل کېږي چې خلک اعتبار پرې وکړي چې کله دوی وویني چې رښتیا هم دغه سیستم خبرداری ورکړی او سیل پېښ شو، نو دوی بیا کولی شي ورو ورو چې اعتبار ومومي بیا دغه نه ډیر کار اخیستل کېږي او دا به د زیانونو د راټیټولو لامل هم شي.
مننه. په هغو هیوادونو کې یا په نورو هیوادونو کې چې مونږ ګورو اکثرا په هغو ځایونو کې سیلونه راځي چې هلته د اوبو د مځکې سطح او بخې د مځکې سطح د بهر له سطح نه ډیره زیاته لوړه نه ده، مګر د افغانستان په ځینو سیمو کې داسې هم کېږي چې ډیرې لوړې سیمې دي، مثلا د بهر له سطح نه ډیرې زیاتې لوړې دي. خو بیا هم مثلا د میدان وردګو سیمې به زه تاسو ته یادې کړم، دلته لکه تقریبا د پغمان سره یوه اندازه یوه کچه د بهر له سطح نه دوی لوړه کچه لري، خو بیا هم هلته سیلونه راځي. دا ډېره عجیبه نه ده؟
نه، ګوري په نورې وادونو کې چې سیل راځي هلته د سونامي څو منابع لري. یو یې د بحرونو لکه اوله ده چې کله مثلا په کومه سونامي یا پیښه یا زلزله پیښه شي، اوبه چې موج تشکیل کړي هغه راځي، هغه هیوادونه چې په سواحلو کې دي هغه سیلونه ځپي. خو په غرنیو هیوادونو کې تر سیلاتراغې ډېر د سیلاتو احتمال شته، ځکه په بهر کې دغه پیښې لږ کېږي نسبتا په هغه غرنیو هیوادونو کې چې ورښت له کبله سیل رامنځته کېږي. ته اوس که مثلا تاسو وګورئ پاکستان کې، ته اوس که ډېر د سیل د موسمي ورښتونو له کبله سیلونه راغلي چې تقریبا هغه د 2023 کچې ته رسېږي، نو په مجموع کې په غرنیو سیمو کې ډېر د سیلاتو احتمال شته نسبتا نورو سیمو ته. او په وروستیو کلونو کې اقلیمي بدلون دا لا پسې زیات کړي دي، دا ځکه چې پخوا به دغه سیمو کې واورې ورېدلې، واورې خو د سیل راتلو لامل نه کېدې، هغه به په غرونو کې پاتې کېدې، بیا ورو ورو ولیدلې. خو اوس موږ ګورو چې واورې لږ شوې دي او د هغه په ځای باندې بارانونه اوري، او د بارانونه د سیلابونو د راتلو احتمال راتلو لامل کېږي. یو بل دلیل هم دا دی چې که موږ ورته وګورو په وړي کتابان په دغو سیمو کې چې تاسو ورته اشاره درلوده د سیل راتلل لږ و، خو په وروستیو کلونو کې د موسمي ورښتونه شدید شوي دي او د دې موسمي ورښتونو څپې تر هندوکش غرونو پورې رارسېږي. مثلا پخوا به د کونړ او ننګرهار او لغمان ته رارسېدلې، اوس یې موږ تا وینو چې کابل او پروان ته هم رارسېږي. یعنې ډېرې قوي نه دي چې وړاندې تېرې شي، خو که څه هم بدخشان دغه ځای ته د کونړ د غرونو نه اوړي، هغه سیمې تر پوښښ لاندې راولي. د ورښت دا څپه د هند څخه راځي، تقریبا هغه وخت هم معلوم دی چې د جولای په جولای نه تر اګست میاشتو پورې دا تیو او بیرته بیا ورو کمیږي.
مونسون د فصلي بارانونه یادوي تاسو؟
دقیقا نو دقیقا وړه افغانستان هم دا ورښت دی. د افغانستان ورښت نور ژمی دی، او ژمی کې لومړی میاشتو کې د هوا د سړښت له کبله سیل نه راځي، هلته واورې کېږي. او په کوم ځای کې چې سیل لري هغه تقریبا فبروري نه پیل کېږي، چې هغه ګرمې او تودې سیمې دي چې نیمروز او هلمند او کندهار او همدارنګه په شمال کې مزار شبرغان دي، او بیا وروسته د اپریل میاشتې نه تر مې میاشتې پورې یو څه لوړو سیمو ته ځي. او په همدې توګه د تودوخې په متناسب به غرنیو سیمو ته رسېږي، چې وړی بیا په دغه ګرمۍ کې هغه د افغانستان مرکزي سیمو ته یا مثلا شمال شرقي سیمو ته چې د مونسون څخه اغېزمنې دي ته رسېږي.
مننه. اوس که دا د تریړیو په باب لطفا معلومات راکوي. په افغانستان کې ملګرو ملتونو هم د یوې پروژې خبر ورکړی و چې البته جزئیات تر اوسه پورې نه دي معلوم چې څومره، البته دوی د زرګونو تریړیو یا د کندو د اوبو د ذخیرې لپاره د کندو د کیندلو خبر ورکړی و، مګر په سنتي یا دودیز ډول هم موږ په افغانستان کې د دغو تریړیو شاهدان وو په افغانستان کې خلکو به اوبه پکې ذخیره کولې. د دې چانس څومره شته؟ څنګه خلک کولای شي چې د دغو تریړیو شمیر زیات کړي؟ ولې تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی؟ ځمکې کمې دي که کوم دلیل دی چې خلکو تر اوسه پورې دا ډول تریړي نه دي جوړ کړي؟
ستونزه دا ده چې افغانان فقیر خلک دي، او دوی خپل به دې مصروفه دي چې ځان ته ډوډۍ وګټي. نو دغه اجتماعي ټولنیزو فعالیتونو ته که څه هم ځینې خلک وزګاره دي، خو لږ ارزښت ورکوي. نړیوالو پروګرامونو دغه تریری یا د کندې چې جوړې کړي، دغه هم په لږو سیمو کې جوړې کړي. که موږ ورته وګورو اقلیمي بدلون ټول افغانستان اغېزمن کړی، خو دغه کندې په مشخصو ځایونو کې کندل شوي، او دغه د کندو شمیر متناسبا د کیچمنت ایریا یا دغه سیمې چې اوبه راټولېږي وځای ته د دې سره متناسب دی. که ډېرې کندې پکې جوړې شي هغه اوبه تم کېږي، اوبه لږ راځي، یعنی سیل کمیږي. خو که لږ پکې جوړې شي بیا د سیل باندې دومره اغېز نه کوي. خو دا له همدې کبله په ډېرو ځایونو کې تر اوسه ډېر خوړونه شته، ډېر ځایونه دا رقم شته چې په هغه کې هڅه تا کندې نه دي کندل شوي. خو خلک کولی شي دغه ورو ورو یا خپل وکړي، که چېرته مثلا د اشار په توګه په کال کې یو ځل دوه ځلې یو د اشر پروسه پایل کې په وختونو کې چې دوی مصروفیت لږ دی، یا مثلا بزګر کوي کولای شي په منی کې چې کله حاصل واخلي وروسته له هغې دغه چاره ترسره کړي، یا مثلا ژمی چې کار نه وي په خپلو سیمو کې د تیږو نه په استفادې بندونه جوړ کړي کوچني، یا مثلا کندې وکیني په خوړونو په اوږدو کې چې اوبه هلته تم شي. دغه کندې معیاري نه دي چې کوم مثلا یو کوچنی ویالې په توګه مثلا ملګرو ملتونو ادارو یا نورو موسساتو کیندلې دي. کولی شي دوی په هر آباد کې چې په هر آبادو کې دوی وسو توان وي هغه هلته جوړې کړي، او هلته پکې اوبه ورخوشي کړي تر څو اوبه تم شي.
دا لایوی خود یو بود یا د سیل کچا کبوی او بل خود مکه لاندې او به تخزیه کوي چې دوی د تاګانو د دوی د کښتونو لپاره به او به زیر مشي. زما سپارښتنه هم دا ده چې دا چې حکومت وس نه لري نړیوالو موسساتو پیسې کمې شوي دي، نو په دې له چې خلک ورو ورو دغه اقداماتو ته مخه کوي تر څو د دوی د سیمو مشکلات او ستونزې کمې شي.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. د خبرونې په وروستۍ یو څو دقیقو کې یو وروستۍ پوښتنې هم له ښاغلي مایار نه کوو. مایار صاحب، د مځکو یا کښتونو ته دا خو تر اوسه پورې موږ تر ډیره د کورونو ته د پیښو تلفاتو په باب خبرې وکړې، البته د مځکو په باب مو هم یو څه جزئیات تاسو ورکړل، مګر د مځکو د زیانونو سیلابونو د دې لپاره چې سیلابونه د ځمکو ځکو ته پیښ زیانونه ډیر نه کی یا مثلا ډیرې ځمکې له سیلابونو نه زیانمنې نه شي، د دې د مخنیوي لپاره کروندګر څه کولای شي؟
ګورې، اقدامات تقریبا یو ډول دي. موږ ورته ویل د کورونو لپاره هماغه کندې کیندل، د اوبو انحراف اول، د کانالونو پاکول، د پلچکونو تر څو اوبه په مسون ډول کته خواته تېرې شي، یا مثلا په بره برخه کې د ونو ایښودل تر څو هغه استواري زیاته کړي. دا ټول اقدامات سره ورته دي، هغه که کورونو لپاره دي که د کرنیزو ځمکو لپاره دي. خو بیا د یوې ساحې لپاره په محلي توګه باید یو کس پرېکړه وکړي چې کوم ورته اسانه دی او کوم اغېزمن دی. مثلا که چیرته موږ د مخکینی ورور بیلګې ته اشاره وکړو، نو هلته په هغه سیمه کې د ونو ایښودل یا دغه اقدام عملي دی نسبتا دې ته چې هلته کندې جوړې شي کوچنۍ کوچنۍ یا نور. خو د هغه نه بهره سیمه کې کیدلی شي غټې کندې جوړې شي یا کوچني بندونه جوړ شي، هغه دپاره بیا هلته هغه سیمه دی، ځکه هلته څوک نه شي کولی ونې خړوبې کړي، هغه وچیږي. نو د هغه ځای ته په کتو باید یو پرېکړه وشي او هغې اقداماتو لیست یو څوک ولري چې دغه دغه اقداماتو سره موږ کولی شو د سیل مخنیوی وکړو. خو نظر بیا په ځای باید پرېکړه وشي. بل علت یې دا دی، بل سپارښتنه به دا وي چې نظر د ځمکو د ابعادو په تناسب باندې کولی شي خلک د مسؤلیت سره وویشي. مثلا که د یو کس ځمکه ډېره وي، هغه باید دوه کسه ورکړي. که د یو کس ځمکه کمه وي، هغه د یو کس ورکړي. په دې توګه یو ډله دې راټوله شي د اشر په ډول، یا بل نامه لاندې کولی شي بیا دغه اقدامات په متناسب ډول تطبیق کړي. موږ د دغه بیلګو دغه ډول قانونو بیلګې لرو. مثلا میراب راځي، خلک راټولوي، کانال پاکوي، کولی شي همدغه میراب بیا راشي خلک راټول کړي تر څو د سیلابونو د مخنیوي لپاره چیرته په یو ځای کې یو ور ونې کینوي، بیا کولی شي بل ورته خلک راټول کړي بل ځای کې کینوي. په دې توګه به دغه هم به کار شوی وي، هم به دغه سیمه د تلفاتو یا د ضایاتو د مخنیوی شوی وي، او هم به چه خبره دغه کار په اغېزمن ډول ترسره شوی وي. نو کولی شي دغه ډول طریقې وکاروي او د دې څخه استفاده وکړي.
او مایر صاحب، د دې تریړیو یا د کندو په جوړولو کې هم همدا میرابان کولی شي مرسته وکړي یا تنظیم کړي؟
میرابان نه یوازې د کندو په کیندلو کې، بلکې د کوچنیو بندونو په جوړولو کې، همدارنګه د ونو په ایښودلو کې، د کانالونو په پاکولو کې په هره برخه کې کارولی شي. دغه یو سیستم دی چې زموږ په ټولنه کې شته، او دوی کولی شي له دغه سیستم نه کار واخلي. بالکل
مننه. یوه وروستۍ پوښتنه هم لرو او بیا به خدای پاماني درسره وکړو. مایر صاحب، ډیره زیاته مننه چې تاسو په دې خبرونه کې ګډون وکاو. په خوا کلونو کې به چې کله سیلابونه راتلل، نو هم انساني تلفات ډیر زیات نه وو او هم مالی زیانونه کم وو. د اوس پرتله څه پیښ شوي دي، څه بدل شوي دي چې اوس انسانان یا افغانان مخصوصا په افغانستان کې دننه د بیلابیلو سیمو خلک زیات زیان ویني، هم د سر و مال زیات زیان ویني؟
دوه علتونه پیښ رامنځته شي. یا دا چې سیلونه زیات شوي، قوي شوي دي، هم تعداد ډېر شوی او هم شدت لوړ شوی، یعنی ډېر سیل دي، اوبه یې زیاتې دي. او دوهم علت یې دا دی چې خلک هم ډېر شوي دي، او خلکو په هغو سیمو کې خپل ځانونو ته ودانیزې کورونه او نور سیمې جوړې کړي دي چې هغه د سیل د خطر سره مخامخ دي. یعنی خلکو دغه سیل په نظر کې نه دی نیولی. په ځینو مواردو کې یا په لویو ښارونو کې که موږ ورته وګورو، هلته هغه کوم ملکیتونه چې خلک د سیل په ځایونو کې جوړوي، هلته دغه اقتصادي ګټه یې ډېره ده نسبتا هغه زیان ته. یعنی یو څوک هلته په کور کې یو کال دوه کاله اوسېږي، خو بیا ورې سیل یسي. نو که چېرته مثلا هغه د کال کرایه او د نور صابونه تېره وباسي، بېرته یې هغه سړي کس په مجموعي ډول تاوان نه دی کړی.
نو دغه علتونه دي چې خلک سنجش د ځان سره کوي چې خیر کثیر لازم څو کولو کې یو ځل لدی نو پروانه کې خو به اوس خپل اشاره وکم، اما دا هغه ښه ستراتیژي نه ده د مخ نظر باندې اغیزمن او ګټوره لاره ده چې د سیلونو د سیمو څخه لری او مسؤول ځای کې پانګونه وشي او د سیلابونو حریمونه خاصتا په ښارونو کې چې اقتصادي زیانونه او تلفات انساني تلفات زیات دي هلته د سیندونو حریمونه احیا شي. بیرته کرتم یو پروګرام په جمهوریت کې پیل شو خو تطبیق نه شو، نو دغه چارې به د دې لامل شي چې له یوې خوا چاپېریال ښه شي، له بلې خوا د تلفاتو کچه راټیټه شي او بله پلوه خلکم
یو ته راحت ساو بسید. ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص محمد عاصم مایارو چې د ژوند رنگونه په نننی پروګرام کې تاسو سره خپل معلومات شریکول. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. د خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. تر بلې خبرونه د خدای پامان.
لښ خړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه ورځ